ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د 12 بجو په دی خبري غړای کی زم ما مجید بابر منور شاه او اکرام مسکین یار نه کی هلی او سلامونه و منئ د 12 بجې د دی خبرونه د سر موضوع پرون په سواد کې د نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز یوه اولسی جلسه ته خطاب ده. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي چې د دې خبرونه په وګړو کې ورته وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د منور شاه.
د خبرونو سرټکی نواز شریف یو وار بیا ویلی چې د خلاف فیصلې لوجې د ولسی رایو سپکاوی شوې ده. ملالی یوسفزای د پاکستان څلور ورځنی سفر وروسته نن سهار لندن ته روانه شوې او د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د نخطو پر مهال لږ تر لږه شل تنه وجل شوې دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا ویلی چې د خلکو د رایو احترام دی وشي. نوموړي پرون د سواد منګورې په کابل کې وی جلسې ته وویل په خپل حکومت کې د هیواد د ګټو لپاره اقدامات کړي وو خو عدالتي فیصلو یې مخه نیولې ده. دی وایي
ہم نے کراچی کی روشنیاں بھی بحال کی.
مونږ د کراچی رڼاګانې بحال کړې. هلته مو امن پزای کړې، سوات کې مو امن پزای کړې او د هغې دا دلیل دی چې د سوات ملاله هم بیرته راغلی. هغه ورځ مو یاد ده چې هغه تړې وه، هغې امن ولیدو نو بیرته راغله. ما وکتل چې د سوات ولس ناره لګوي چې اوټته دې درناوی ورکړي.
دغه جلسې ته د نوموړي لور مریم نواز وویل عدالتونه دې د قانون ماتونکي عامر پر ضد هم فیصله وکړي. سپریم کورټ د 13 کال جولای په 28مه د پاناما اسنادو مقدمې پر مهال نواز شریف د وزیر اعظم لپاره نه اهله کړی وو چې په نتیجه کې نوموړي له دغه چوکۍ استعفا وکړه. د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پښتونخوا څنګه وایي په دې صوبا او قبایلی سیمو کې یې د ووټونو د اندراج دویمه لړۍ شروع کړې چې پکې به د اندراج ترڅنګ د اعتراض، اخراج او اصلاح عمل هم ترسره کیږي. په دې اړه د یاد کمیشن صوبایي مشر پیر مقبول احمد تیر ماښام مشال لیډیو ته وویل
کله چې نوم نی درج شوی یا رچا پرټیکولر کې غلطي یا مطلب دی وسړي ووټ بے ځای دی او هغه په ځای کول غواړي یا هغه ته دا پته ده چې زما په دې کور کې کې دا پلان هیڅ کوم دی نشته یا وفات شوی دی نو هغه ته به موږ اعتراض فارمو دا درې قسمه اکټیویټي لکه په دې مرحله کې کیږي. اخیری نیټه چې کومه نه چې دا 24 اپریل پورې موږ په ډیسټرس انټری دی موږ چې موږ ته کوم موینه مرکزونه
نوموړي زیاته کړه چې د دې عمل لپاره یې په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې څه د پاسه 2500 مرکزونه جوړ کړي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې به راتلونکي عام انتخابات د روان کال په جولای کې وشي. چارواکي وایي د سوات په بحرین تحصیل کې د شری د ناروغۍ له وجې څلور ماشومان مړه شوي. د بحرین ناظم حبیب الله بیګا مشال ریډیو ته وویل چې وبا په مانچیال او بالاکوټ سیمو کې خوره شوی او دا وخت د خواوشا شلو ماشومانو علاج روان دی. دی وایي
منچل کی گونڈ پٹیل میں جو علاقہ تھا اطلاع ملا اسی چیز دو ماشمان خطرے شکار سے وفات چکے درم ماشمان لیا وفات چکے اگر جنازہ منگو کو نہ اطلاع سلورم ماشمان وفات چکے.
حبیب الله زیاته کړه چې د ډاکټرانو ډله سیمې ته رسیدلې ده خو د ده په خبره په کار ده چې د سوات اعلی چارواکي د ناروغۍ د مخنیوي لپاره نور اقدامات هم وکړي. د ملالې یوسفزای د پاکستان څلور ورځنی سفر نن پای ته ورسید. د نوبل امن نړیواله جایزه ګټونکې ملالا نن سهار وختي د اسلام آباد بنظیر بټو نړیوال ډګر نه لندن ته روانه شوې ده. له نوموړي سره په دې سفر کې مور، پلار او ورونه هم مل وو چې 15 کاله پس په اول وار خپل هیواد ته ستانه شول. ملالې په دې سفر کې د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په شمول بیلابیلو اعلی چارواکو سره لیده کاته وکړل. دا راز د سواد د مشرانو یو وفد نه علاوه د تعلیم او ښځو د حقونو لپاره فعالینو سره هم ملاقاتونه وکړل. نوموړي د دې سفر پر مهال وویل چې د اعلی تعلیم ترسره کولو نه پاس پاکستان ته په مستقله توګه استنیدل غواړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. هندي پولیس وایي د دغه هیواد تر انتظام لاندې کشمیر کې 13 ورځ د نخطو پر مهال لږ تر لږه شل تنه وجل شوي او نن هم هند مخالفه مظاهرې کیدونکې دي. چارواکو پرون وویل د سرینګر سره نږدې د پولیس او مظاهرینو ترمنځ سخت نښتې شوي چې پکې درې هندي پولیس، 14 مشکوک وسلوال او څلور عام وګړي وجل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د چارواکو په وینا په دې مظاهرینو چې د زرګونو په شمیر کې لارو کوڅو تراوتی وو هغه وخت پولیس ډزې وکړې چې دوی یې په کاڼو ویشتل او د هند د واکمنۍ پر ضد یې نارې وهلې. په سرینګر کې هم د مظاهرو رپورټونه راغلي او په دې ښار کې نن هم د مظاهرو امکان دی چې له وجې دلته ټول سکولونه تړل شوي دي. دا مظاهرې له هغې وروسته شروع شوې چې هندي ځواکونو د کشمیر په ختیځه برخه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. د ریپبلیکن ګوند یو سینیټر لشام د امریکایي ځواکونو له وخت وړاندې د وستلو پر ضد خبرداري ورکړې. سینیټر لینسی ګراهام دا خبرداري د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغو تازه څرګندونو په جواب کې کړې چې پکې ښاغلي ټرمپ لشام څخه د امریکایي ځواکونو زر تر زره وستلو د تمې اظهار کړی دی. سینیټر ګراهام چې د سینیټ د پوځي خدماتو د کمیټې غړی هم دی، تېره ورځ یې له فاکس ټلویژن سره په مرکه کې وویل دا به د ولسمشر یوه لویه غلطي وي. نوموړي همداراز وویل چې لشام د امریکایي ځواکونو فوري وتل اسلامی دولت وسلوالی ډلې ته د بیا رایوځای کېدلو او د شام په ولسمشر بشار الاسد باندې د ایران نفوذ نور سیوا کېدلو ته موقه ورکړي. د نړۍ د رومن کیتالوکانو مشهر د عیسویانو د مذهبي جشن ایسټر په مناسبت په یو پیغام کې په نړۍ کې د سولې هیله کړې. ایسټر چې د عیسویانو په باور د عیسی علیه السلام د بیا ظهور نیټه او د دوی په عقایدو کې تر ټولو سپېڅلې مناسبت لري، تېره ورځ په ټوله نړۍ کې عیسویان ولمانځه. پاپ فرانسیس د ښار او نړۍ تر سرلیک لاندې د ایسټر په مناسبت په دودیز پیغام کې په شام کې د انسان وژنې د سمدستي ختمولو او د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ د پخلاینې لپاره غږ وکړ. او بل خبر دا چې د روس د کریموف سیمه گورنر روس تل هغه استعفا کړی چې د یادې سیمه په شاپینګ مال کې د اور لګیدو پیښې د ماشومانو په ګډون څلور شپېته کسان وژلي دي. د سایبیریا سیمه انتظامیه ویلي گورنر امان تولیف پرون د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په مبینه توګه په خپل خوخه استعفا ورکړه. تولیف او د هغه ماتحت چارواکي د یادې پیښې له وجې د سخت ولسی نیوکو سره مخ شوي وو او زیاتره خلک دا نظر لري چې د دې پیښې د مخنیوي او هنګامي حالت پر مهال یې کافي اقدامات نه دي کړي. د خبرونو پای
اردوونکو تاسو مشال دی ته وګي خبرونه درته زمونږ همکار منور شاه وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په سوات کې یو جلسې ته د وینا پر مهال وایي
هم نے کراچی کی روشنیاں بھی بحال کی، کراچی کا امن بھی ہم نے بحال کیا.
د پاکستان امریکی د فارت پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وای که پاکستان تراغو یا به وو وجل شی یا به ترے تم شی.
یہ جو اصرار ہے کہ آؤ آؤ آؤ، اس سے تو سازش کی، میرے پاکستان آنے کے بعد یا مجھے غائب کر دیں یا قتل کر دیں.
د جنوبی وزیرستان ولس وای دغلتا ہسپتالونو شتا او په ہسپتالونو کې د ٹیٹی کچے عملہ هم شتا خو
اسپتال سے سی میجا چے کیم لون دے سٹاپ تا ایڈنس فینسر آغا خو موجود دی، خوی دینا چے پوسا کیم سٹاپ تا ڈاکٹرون او چے کیم ڈاکٹر دی آغا نشتا دا.
افغانستان نڑے او سیم مهم پا پام کی دا دمشال ترسنگو سے. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غوړي د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalliyo.com باندې لوستلای اوریدلای شئ. ورو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف تیر ورځ د سوات په کابل کې یو جلسې ته وینا وکړه. نواز شریف خپل هغه وینا تکرار کړه چې د وزیر اعظم له چوکای د لرې کولو عدالتي فیصلې د عوامي رایو سپکاوی کړی دی. دا راز مریم نواز وویل چې عدالت د آئین او قانون ماتونکو پر ضد هم کاروایی وکړي. د دې جلسې نور حال په دې راپور کې.
سوات کابل گراؤنڈ کے دا پاکستان مسلم لیگ تر سوری لاندے لوی جلسے تا پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ویل چی دوی دغه وختنه کوي چې اوټ ته د درناوی ورکړی شي. دوی پاکستان د ترقی په لار روان کړی دی.
هم نے کراچی کی روشنیاں بھی بحال کی، کراچی کا امن بھی ہم نے بحال کیا.
مونږ د کراچی رڼاګانې بحال کړې، هلته مو امن پزای کړی، سوات کې مو امن پزای کړی او د هغې دا دلیل دی چې د سوات ملاله هم بیرته راغلې. هغه ورځ مو یاده ده چې هغه تړې وه، هغې امن ولیدو نو بیرته راغله. ما وکتل چې د سوات ولس ناره لګوي چې اوټ ته دې درناوی ورکړی شي. نو بیا تاسو ووایه چې د کورونو خلکو ټاکلی شوی وزیر اعظم پنځه تنان د څوکۍ څخه لړ کړی او بهر کړی یې، دغه تاسو ته قبوله ده؟
دین اوړاندې د پخوانی وزیر اعظم لور مریم نواز ویل چې پاکستان کې ادارې دوه قسمه معیار ایښو دی، د اوټ په ذریعہ منتخب شوی خلکو سپکاوی کوي. د عدالتونو او انصاف ورکونکو ادارو زور صرف او صرف په منتخب شوی خلکو چلیږي. چا کې دومره جرأت نشته چې آئین او قانون ماتونکي د ملک یو عدالت د دوبۍ او برطانیې څخه پاکستان ته واپس راولي.
دوبۍ سے واپس پاکستان میں لا سکے.
دوی وړاندې ویل
هم بالکل عدالتوں کا احترام کرتے
ہیں. بالکل دا عدالتوں احترام کو ورے زمو سخا دا بدلا غستون کے فیصلو احترام توقع اون کرے او پر زبردستی دے انتقام کے فیصلو احترام اون کی دغه عزت کول پخپل د انصاف او عدالت پکاوے دے.
سب سے بڑی توہین ہے عدالتی اور عدالتوں کی.
د نواز شریف جلسے کی پزرگون خلقو گڈون کڑو پدغه محل مقامی مشرانو چې پکی د پاکستان مسلم لیگ صوبائی مشر امیر مقام او د ضلع سوات ناظم اعلی محمد علی شاہ شاملو هم ویناګانې وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ یو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د واکمن مسلم لیگ مشر او پخوانی وزیر نواز شریف د سوات د پرونی جلسې راپور مو ورید په دغه مکان وړي د خیبر پختونخوا پر واکمن تحریک انصاف گند هم تنقید وکړ. خو د تحریک انصاف مشر عمران خان هم بیا پرون په لاهور کې ولسی غونډه وکړه او د پنجاب پر واکمن گند مسلم لیگ نواز یې نیوکه وکړې. عمران خان او نواز شریف ولې د یو بل تر واک لاندې ثبوت ته سفرونه کوي؟ دا پوښتنه عبدالحی کاکړ د پېښور پوهنتون د نړیوالو تعلقاتو څانګې له استاد ډاکټر اجاز خټک نه کړې ده.
عمران خان پنجاب باندې ځکه فوکس دی چې پنجاب اپوري چې پنجاب فیصله کون ووټ دی پنجاب نو هغه کوئی دا لګیا دی ډور ټو ډور غو ته کمپین شروع کړی دی هغه رکن سازی پر باندې. نواز شریف چې دی هغه هم الیکشن کمپین حوالے سره دی. الیکشن نه علاوه مانا خیال دی چې دا ګڼي چې هغه باندې یو پریشر دی انسو دی اسٹیبلشمنٹ دی نه دی آئی پی طرف دی خو هغه باندې یو سیاسی او یو عدالتی پریشر دے دغه دے نو هغه شی هغه عوامی دغه کې بدلی پولیټیکل سپورټ کې او ګوري چې هغه نه سي جوړي نو هغه دې لکه چې هغه غړي چې هغه سره خلک هغه سره وي نو هغه سیکیور کې دی شي.
ډاکټر اجاز خټک سے بیو بل خبر ادا چې تاسو د عمران خان جلسې ته وګوري او خبرو ته وګوري او بیا نواز شریف خبرو ته وګوري همیشه د انتخاباتو لپاره یو ایجنډا دی ځان ته ساتي او په یو خاص نقطه باندې دوی هغه سیاست کوي نو تاسو ته دا وخت د عمران خان ایجنډا د راتلونکو انتخاباتو لپاره د دل خبرو سرشکاري او د نواز شریف په سرشکاري
عمران خان خپل زور خبره باندې ولاړ دی کرپشن او نو سیف سنگ نیگیٹو اینٹی نواز یو ووٹ دے ہم مخی پیپلز پارٹی کی او تیر الیکشن کے ہم کافی بزان نکل دے غواڑی چیز تو میں اینٹی نواز خلق دی اج ٹول راغون کم او ما سر راغون شی نو بازار سوک کی دی آغا دی تنو گوری خو او بد تنو گوری غلط و ٹک تا یا سیاست تا یا بس دا نواز شریف کرپشن دے او آغا کرپ دے او فلانے کرپ دے کرپشن دے آغا یہ ایجنڈا دا ورسرا ورسرا دی پختونخوا دی حکومت نے سالونه مې سوال کی چې ما دا وکړ هغه وکړ خو هغه اوس داسې لګي چې هغه ډېر نه ورکوي ځکه چې ورو ورو پوه دی چې هغه دومره هم څه کمال نه دی کړی پختونخوا کې.
او د نواز شریف
اوبیسلی هغه خبره ده چې یو خو ډیولپمنٹ چې وګوري پنجاب نه ما څه جوړ کړی ما دا وکړ دا وکړ خپل ډیولپمنٹ ایجنډا او بل ورسرا هغه ایجنډا دا ده چې ما سره خلاف دے اور عدالت شوبل شوبل شدا ما خلاف تھی ووٹ ماں تراشی مطلب پارلیمان سپریمیسی بھی جوڑے سی اذان اگے سر پارلیمنٹ سر تڑی اور وہ سر ڈیولپمنٹ ایجنڈے سر تڑی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین اکانی ویره خوده چې هیواد ته د هغه د پرستنېدو د اصرار کولو مقصد د هغه لا درک کول یا قتلول ښکاري. نوموړي دا خبره د مارچ په 1 نیټه له امریکا غږ سره په ځانګړي مرکه کې کړې. په د مرکه کې ټولې پښتنې د میمګویټ نومې هغه مقدمې په اړه شوې چې په دې وروستو کې د پاکستان سپریم کورټ یو ځل بیا اورېدنه پیل کړې ده. د امریکا غږ د دې مرکې تفصیل له بشیر ګواښ نه اورو.
د پاکستان سپریم کورټ د فروری په 15مه عدالت ته د نه حاضرېدو له کبله د حسین حقانی د نیول لپاره ریډ وارنټ جاری کړی وو او د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی ای ویلي وو چې له نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه یې د هغه د نیولو غوښتنه کړې ده. خو حسین حقانی د امریکا غږ په مرکه کې وویل چې هغه ته عدالتي نوټس نه دی ترلاسه شوی. نوموړی زیاته کړه چې د سپریم کورټ احکامات باید د نړیوال قوانینو تابع وي او په نړیوالو قوانینو کې دا گنجائش نشته چې چیف جسټس چې څو غواړي یو کس د نړۍ له بل هیواده راغواړي. حسین حقانی د وی پښتنې په جواب کې ویل چې د میموګیټ د مقدمې په اړه یې ویلی وو چې په دې اړه د کمیسون جوړ شي او د طریقې کار لمخې دی هغه ته هم مغه سي د پښتنو د جواب ورکولو موقع ورکړ شي لکه چې پرده الزام لګون کې تا ورکړ شوی و. نوموړی زیاته کړه چې پاکستان ته د ده په ورتللو له اصرار کولو څخه د تا د سازش بوی ورځي.
یہ جو اصرار ہے کہ آؤ 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 اس سے تو سازش کی بوئی
دا اصرار کول چې پاکستان ته راشا او راشا لدی د سازش بوئی راځي. رښتیا خبره دا ده چې لدینا د پاکستان د هغو خفیه ادارو چې خلک لاپته کوي مقصد دا دی چې زما پاکستان ته لورتک سره یا خو ما لاپته کړي یا می قتل.
میرے پاکستان آنے کے بعد یا مجھے غائب کر دیں یا قتل کر دیں.
کله چې له حسین حقانی و پختل شول چې ستاسو خلاف سازش ولې کیږي نو دغه جواب و
میں پاکستان کے ان چند لوگوں میں سے ہوں جن کی آواز اب دنیا بھر میں سنی جاتی ہے.
زه د پاکستان په هغه سو کسانو کې يم چې د نړۍ په هر ګوټ کې خلک خبرې ته وګ دي. په ټول نړۍ کې زما د کل شوی سلور کتابونه لوستل کیږي. دا خبره واضحه ده چې په پاکستان کې هغه څوک په زوره پر بل چا خپل خبره تپی او هغه ادارې چې نه غواړي په پاکستان کې خلاص بحثونه وشي چاہے د پاکستان لپاره کومې مختلفې لارې شته دوی د هغو ټولو خلکو په خلاف سازش کوي چې هغه د پاکستان لپاره یو متبادله لاره تجویزوي. دوی دا غواړي چې پاکستانیان په دې بحثونو کې ګیر وساتي چې څوک غدار دی او څوک د پاکستان وفادار.
پاکستانی قوم کو ان بحثوں میں الجھا کر رکھیں کہ کون غدار ہے اور کون پاکستان کا وفادار ہے.
د حسین حقانی پر ضد میموگیٹ نومی قضیہ په 2011 کال کې هغه وخت مخې ته رااله چې کله یو پاکستانی نژاده امریکایی منصور اعجاز د برتانیا په یو مشهور ورځپاڼه کې دا وکړه چې حسین حقانی هغه ته د امریکا د ټولو ځواکونو د هغه وخت عمومي مشر امیر البحر مایک مولن په نوم د پخوانی پاکستانی ولسمشر آصف علی زرداری لخوا یو خط سپارلی و. په دې لانجمن خط کې آصف زرداری غوښتنه کړې وه چې د پاکستان د پوځ لخوا د هغه له څوکۍ څخه په ممکنه توګه د لرې کولو په مخنیوي کې دی امریکا ورسره مرسته وکړي.
اوریدونکو د پاکستان الیکشن کمیشن د راتلونکو پارلماني انتخاباتو پر مهال ټولې حلقې او د رایو مرکزونه د ګوګل نقشې سره تړي چې خلک د انټرنیټ او موبایل اپلیکیشن لارې په اسانه دغو مرکزونو ته ځانونه ورسولی شي. په دې پریکړه سیاسي ګوندونه خوشحاله دي خو ځینې خلک اعتراض هم لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې چې نجیب عامر یې تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیسون ویلي د راتلونکو پارلماني انتخاباتو پر مهال به د رایو ټول مرکزونه د ګوګل نقشې سره تړي سو خلک په اسانه د رایو ورکولو مرکزونو ته ځانونه ورسول شي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسون یو چارواکي خورشید عالم نن مشال لډیو ته ویل چې د پاکستان د اکثرو برخو حلقې او پولینګ سټیشنونه د ګوګل نقشې سره تړل شوي خو د بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبو ځینې سیمې او فاټا له دې پروسې سره تر اوسه نه دي تړل شوي چې زر به وتړل شي. خورشید عالم وایي د ټولو سیمو خلک د انټرنیټ او د موبایل اپلیکیشنونو له لارې د خپلې حلقې په اړه معلومات ترلاسه کولی شي. په پاکستان کې زیاترو سیاسي ګوندونو د الیکشن کمیشن د دې اقدام هرکلی کړی او ګڼي چې د جدید وسایلو په استعمال سره به خلک په اسانه د رایو ورکولو مرکزونو ته ځانونه ورسولی شي. د جمعیت علما اسلام فی ډلې سره تړاو لرونکي د قومي اسمبلۍ غړي شاهده اختر په دې اړه داسې وایي.
دا یو پوزیټیو سټیپ دی او بل دا دی چې نن سبا چې تاسو پورې په دنیا کې په مخه روان ده نو په کار ده چې زموږ ملک چې دی هغې سره نن ضروریات چې کوم دا فالو کړو او بل دا ده چې ووټرس ته کینډیډیټ ته ټولو ته دا اسانتیا ده او بیا سبا چې الیکشن کمیشن پر دې باندې چیک ساتي نو دا ډېر ښه اقدام دی زما په خیال خو دا په کار ده ځکه چې دا خو نن ضرورت هم دی.
د انتخاباتو د کمیسون په دې پریکړه ځینې اعتراضات هم شته. د نثار محمد په نوم یو قبایلي تن مشال لډیو ته وویل د فاټا په زیاترو برخو کې خلک د انټرنیټ سهولت نه لري او یا هم انټرنیټ په کې ډیر کمزور دی نو ښایي خلک به د ګوګل نقشې په مرسته د رایو مرکزونو ته ځانونه ونه رسولی شي. په پاکستان کې راتلونکي پارلماني ټول ټاکنې د جولای په 15 نیټه ترسره کیدونکې دي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی. په پاکستان کې د راتلونکو عامه انتخاباتو لپاره د ووټونو د رجستریشن عمل پیل شوه. په دې اړه مې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو لپاره د الیکشن کمشنر پیر مقبول احمد سره خبرې کړې دي او په سر کې مې ترې پوښتلي چې د دې رجستریشن اخیرنۍ نیټه څه ده. نو ښاغلی مقبول وایي
اخیری نیټه چې کوم نن چې دا 24 اپریل پورې موږ په ډیسټریټ سنټر کې موږ چې موږ ته کوم معاینه مرکزونه د عوامو د سہولت د فرضا موږ خې دي کله چانم نې درد شوی یا رچا پرټیکولر کې غلطي یا مطلب د یو سړي وټ بے ځای دی او هغه په ځکول غواړي چې ښه یا کاغه ته دا پته ده چې را زما په دې کور کې کې دا پلانګي چې کوم دی دا نشته یا وفات شوی دی چې ښه نو هغه ته بیا موږ اعتراض فارمو دا درې قسمه اکټیویټي لکه په دې مرحله کې کیږي اندراج شو اعتراض اخراج او کریکشن دی تصحیح
د دې په لړکی دا فارمونه یا د غزایونه دا په ټول خیبر پښتونخوا او په قبایلی سیمو کې په کمو کمو ځایونو کې دي
دا ماته ته ویل کدا خو لمبه شو لیست ده چې زموږ په خیبر پښتونخوا لپاره او د فاټا لپاره زموږ 2545 چې کوم نه دا موایحتي مرکز موږ جوړ کړی دی کدا غي تاسو دا لوکیشن معلومول غواړئ دا د الیکشن کمیشن په ویب سایټ باندې شته دا شریط اکسس ورکړئ تاسو به ان شاء الله دا ټول معلومات ملو شي
دغه چې کوم مراکز دي نو آیا دا په سکولونو کې جوړ دي کدا د لپاره تاسو خپل ودانۍ دي کدا حکومتي کوم ودانو کې دي
دا ټول حکومتي ودانۍ دي موستلي دا سکولونه دي او په دې باندې کوم د سپیر سنټر انچارج چې کوم لګورې هغه اکثریت او موستلي هم د سکول یو استاد یو ټیچر دي
په دغه تاسو پرون ویل دي چې یاره په خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې د خلکو پر د وټونو پر رجستریشن کې ډیر زیاتوالی راغلی دی نو که دا راته وایي چې دا زیاتوالی څومره دی
بسیکلی یی دا چې کوم نه نادر شناختی کارونه شو کړو چې کله زمونږ وټونه لاست ټایم اپډیټ شو دا غي نه پس یا تاسو د 10% کې لکه چې د 2013 د الیکشن نه پس دا غالبا په ټول پاکستان کې 75 لک سینای سي ایشو شو دي په دې 75 لک چې کوم نه تقریبا 12.5 لک دا د ټی پی کې او د پاټا وږي زمونږ چې لومبه مرحله اوس وځي دا ډور ډور ویریفیکیشن اوس نه درمو د لاغي سپلیمنټ لیستونه راکړو دا موږ چې د خلکو ته نوې سینای سي شو کړی دي دا غي د ویریفیکیشن مرحله تیر شو او تقریبا 10 لک کسان دا غي موږ مدل کې ویریفای شو او غلکه زمونږ د الکترول یا زمونږ د سیستم ایسه جوړ شو دي زمونږ لومبه مرحله ودا اوس چې کوم شروع دي دا موږ دیم مرحله دا کړی نه شو پاتې را پاتې نه غي لکه زمونږ د سیکنډ پیج چې کوم دی غي لکه د سہولت پدې کې ویل کولی شي
دغه د ورټ د انتراج د پارا یو انسان سره کم سرکاري اسناد ساتل ضروري دي
شناختی کارت چې نه درته کم سینې ایشو کړی دی نشلای نه د کارت دا بیسیک ډاکومنټ دی دا ستاسو نه ختم دی ستاسو پاکستان شریعت هم خېږي
او په قبایلی
سیمو کې هم خېږي دا بر کم ستاخي
ها او په قبایلی سیمو کې هم دغه عمل دی د ووټونو د رجستریشن
قانون یو دی قانون یو دی قانون یو دی زموږ ټول په فاټا دا قبایلی سیمې دي یا زموږ سمي دي د ټول لپاره یو شان قانون دی
تاسو دا د دې لپاره اخرنه نیټه کوم یو ده
زمونږ دې دا چې زمونږ د کم سیکن ډرین پی شروع دی دا د 26 مارچ نه شروع شوی دی ان شاء الله دا په 24 اپریل باندې ختمیږي
د سلی رښتم اپریل پورې د قبایلی سیمو د خبر پښتونخوا اولس خپل وټونو اندراج کولای شي
بالکل چې اندراج هم کولی شي تصحیح هم کولی شي او کته چې څه د اخراج کې شونې به تر غیر هغه هم کولی شي
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجو
د مشال مرکا
په یوونی م بجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګرې
په درینی مو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو
مشال ریډیو ته وکی د ملکن ډویژن د ماهیګرۍ اداروي په سواد کې د شدت پسندۍ او سیلابونو له وجې چې د ټراوټ میانو تولید یا پیداوار اغیزمن شوی و هغه بیرته په خکې دوه دی چارواکي وایي چې په راتلونکي کال کې به د ټراوټ پیداوار ښایي 2.5 لک کیلوګرامه ته ورسیږي د سواد ټراوټ په پاکستان کې ډیر مشهور دی په دې اړه نور تفصیل له نجیب عامر اورو
د ملکن د ماهیګیری ادارې مشر ابرار رحمت پرون مازیګر مشال لډیو تویل چې په 2010 کال کې په سواد کې د سیلابونو لوجې د ټراوټ مایانو د روزلو ویش فارمونه په مکمله توګه تباش شوی ول چې اوس نه یوازې د امریکا پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ په مرسته رغول شوی دی بلکې د خیبر پښتونخوا د حکومت په کومک نور هم جوړ کړل شوی دی
زمونږ د فلډ نمخ کی پیداوار کیو تقریبا 50,000 کے جی وو او بیا د فلډ نپس کم یې سیډ غری ریبلیټیشن کو گورنمنٹ خپل چیغه کو نه غدواړه چې نو بیا تقریبا 50,000 کے جی او پروډکشن کیو غبال دا تقریبا 87 ټراوټ پښپام شو زموږ سره او پروډکشن چې دی نو هغه تقریبا زموږ سره 50,000 کیلو ګرام وو نو اوس چې موږ لکه منیمم دا والو موږ وایو د 1000 نه والو د 1500 کیلو ګرام پورې زموږ یو فارم پروډکشن چې دی نو دا تقریبا د 250,000 کیلو ګرام تر شي.
محمد رشید د مدین ټراوټ فش فارم خوند دی او لتیرو دیر شو کلنو راځي د ټراوټ میانو کاروبار کوي. نو موري مشال لډیو تویل چې کله په 2015 کال کې په سواد کې طالبان پیدا شول له هغه وروسته د دوی کاروبار زیات غیزمن شو.
په 2005 کې ظالمانو کوم وخت چې دلته طالبان راغلل سو دا دشتګردي نو په دې وخت کې زما فارم ته 4000 ورغول پوز ورغول زما یو فارم بالکل تباہ کو هغه کې تقریبا 3,09,000 مهو ټول زار ورته ورغول ټوټل خدمت کو یو فارم 2,80,00,000 روپو نقصان شو.
په سواد کې خبریال فضل خالق چې پرون د ټراوټ مایانو په اړه رپورت په ډان وسپانه کې خبر شوه ماشاالله ډیو ته ویل چې د سواد سیند د مایانو ژوند د کرش ماشینونو لوجې له خطر سره مخامخ دی.
بسر سړی راغلی دی او هغه ځان ته کرش پلانټ لګولی دی. هغه د هغه سواد سیند نه باجریانې راوباسي چې کوم سیند نه لاندې د اوبو کې چې کوم ژوند دی هغه ټول تباه کړی دی. نو حکومت چونکې په دې باندې اوس ګامونه پورته کړي وو ادارو او پاغې پابندي لګولې وه خو د بده مرغه چې کوم زمونږ سیاسي خلک هغو د لږ خلکو د مفاداتو دپاره هغوی اوس لګیا دي پروټیسټ کوي.
د ملکن د مایګری د ادارې مشر ابرار رحمت وایي چې که د ټراوټ میانو کلنی پیداوار 2.5 لک کیلوګرامو ته ورسید نو سواد به په پاکستان کې هغه یوازینی ځای وي چې پکې دومره زیات ټراوټ میان پیدا کیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل ته دی چې کومې د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو اوس د خبرونې په دې برخه کې اردو جنوبي وزیرستان ته د جنوبي وزیرستان په لدا تحصیل کې یو شمیر کسان وایي چې دغه هسپتالونه خوشته خو په دغه کې ډاکټران او یا مشخص ډاکټران نشته. په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار وړاندې کوي.
د شولی وزیرستان لدا کبالیون ویایی چه دلتا موجود اسپتال بخی پنشتی ساب دای زکا چه نا املا پکش موجود وی او نا دوایانی دوی دا هن زیتاوی چه رنزوران پر هر جلی روشی لیا مرشی لیایی دا ملک نورو اسپتالونو تا و رساوو یو کبالی دا حال پا دا رنگ بایانوی
نو من نیاز دای کوم نشا من خیلی لده و سی دین که دلتا چی میشتا کی من ضروراتی لکا اسپتال اسپتال سے میجا چی کیم لوند سٹاپ تا ڈسپنسر آگا خو موجود دی خو دینا چی پوسا کیم سٹاپ تا ڈاکٹرون او چی کیم ڈاکٹر دی آگا نشتا تا یہ پورا میشتا ڈیر تکلیف تا دلا تا خاص کر ڈیلیوری کیسز وی اور سرا نور ایکسیڈنٹ کے سینا وشی ہتا اسپتال سے پاٹا ہی نشتا میجا ایجنسی سرجن تا ریکویسٹ کرائے وہ او ای پی اے صاحب تا میں درخواست کرائے وہ چی میش پدا گا مشکلات بندے غور وہ میشتا دگی ڈر سخت تکلیف تا اسپتال ڈر سخت مشکلات سی زکا چی میجا یو مریض یہی خان تاوری او دل تا گاڑی پگرنگ سہولات نوی میش سرا لہٰذا میشتا مریض تا انتہائی تکلیف
دے قبالیانو دغو گوتنی وکو دے رشتینی پا غرز چزا دغی اسپتال تا وراغلا واقعی التا نورا املا نوا خالی ایک یو ڈسپینسر ناستوا دغی ڈسپینسر دا مشال ری جو پشتن سرنگ و زوابا والے وار وائی زنے
زا قاسم جارن ڈسپینسر ڈاکٹران سلو ڈاکٹران دی بالکل یوم ہا ڈیوٹی نہ کبھی کا ایل ایس وی دو کا ایف ایم ٹی دو او کا دئی دو او وڈر دلی ہستا پیشے دا بالکل ڈیوٹی دا چھ بیموروسی او کیم پیشنٹ پیش دا تھا اٹینڈ کا والے سی اگا اٹینڈ کی کنی ریفری تھانگ دی خان دل ریفری میڈیسن بالکل نستا دا زخمی سے روسی نستا سہولات ام ریفر کا وی ویر از مخش ڈیلیوری کس راغلا گو دس پہ ریفرم کر از مخش تل انتظام نو
دا گو کا بالیانو غشتنا وکڑا چپسی مخش موجود پاوزی دے پولیٹیکل انتظامیہ او دے حق میں سیاحت ذمہ وار چارواکی دے دے دغی غفلت سختہ پشتنا وکی سیلاب مسعود مشال ریڈیو لدا سویلی وزیرستان
دا مشال ریڈیو دا
تس مشال ریڈیو تو خوگی
او درنګ ساعت کې دولسمه بجې کیدونکې دي د خبرونو لنډیز د منور شانه.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا ویلی چې د خلکو د رایو احترام دی. وشي نوموړي پرون د سوات منګورې په کابل کې ویجل سي ته ویل په خپل حکومت کې د هیواد د ګټو لپاره اقدامات کړي وو خو عدالتي فیصلو یې مخه نیولې ده. د پاکستان سپریم کورټ د تیر کال جولای په 28مه د پاناما اسنادو مقدمې پر مهال نواز شریف د وزیر اعظم لپاره نااهله ګرځولې و چې په نتیجه کې نوموړي له دغه چوکۍ استعفا وکړه. د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پښتونخوا څنګه وایي په دې صوبه او قبایلي سیمو کې یې د وټونو د اندراج دویم لړۍ شروع کړې چې پکې به د اندراج ترڅنګ د اعتراض اخراج او اصلاح ابل هم ترسره کیږي. ټاکل شوې ده چې په پاکستان کې به راتلونکي عام انتخابات د روان کال په جولای کې وشي. چارواکي وایي چې د سوات په بحرین تحصیل کې د شری د ناروغۍ له وجې څلور ماشومان مړه شوي دي. د بحرین ناظم حبیب الله بیګا مشال ریډیو ته ویل چې وبا په مانچیال او بالاکوټ سیمه کې خوره شوې او دا وخت د خوښه شلو نورو ماشومانو علاج روان دي. د ملاله یوسفزای د پاکستان سلو روزنې دوره سرته رسیدلې. د نوبل امن نړیواله جایزه ګټونکې ملاله نن سهار وختي د اسلام آباد بنظیر بټو نړیوال ډګر نه لندن ته روانه شوې ده. له نوموړي سره په دې سفر کې مور پلار او ورونه هم ملو چې 15 کاله پس په اول وار خپل هیواد ته ستانه شول. هندي پولیس وایي د دغه هیواد تر انتظام لاندې کشمیر کې 13 ورځ د خطو پر مهال لږ تر لږه شل تنه وجل شوي. چارواکو پرون ویل د سرینګر سره نږدې د پولیسو مظاهرین ترمنځ سخت نښتې شوي چې پکې درې هندي پولیس، 14 مشکوک وسلوال او څلور عام وګړي وجل شوي او په لسګونو نور جوبل شوي دي. او د ریپبلیکن ګوند یو سېنیټر له شام نه د امریکایي ځواکونو له وخت وړاندې د وشتلو پر ضد خبرداري ورکړه. سېنیټر لینسي ګراهام دا خبرداري د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغو تازه سرګندونو په جواب کې کړې چې پکې ښاغلی ټرمپ له شام څخه د امریکایي ځواکونو زر تر زره د وشتلو د تمې اظهار کړی دی.
د پاکستان خبرو شو د زنور شپانو اداریو مهم ټکی درته هم منور شوړان دي.
ډان رسپانې په پاکستان کې د داعش د ممکنه خطر په موضوع خپل اداري خبره کړې. لیکي چې د تیرې جمعې په ورځ د ترهګرۍ پر ضد د قومي ادارې نیکټا مشر احسان غنی وی خبري غونډې ته ویل چې په افغانستان کې د یادې ډلې موجودګي د پاکستان لپاره هم لوی خطر دی. رسپانې لیکي دا حقیقت دی چې ترهګرۍ تر یو هیواد محدود نه پاتې کیږي بلکې خوريږي. د رسپانې په وینا په پاکستان کې یو شمېر ورستیو بریدونو ته په کتو سره دا ویل بسم وي چې داعش لا لوړاندې په دې هیواد کې موجود دی. دان رسپانه لیکي داسې اندېښنې هم شته چې د داعش د ملاتړ لپاره شام ته تللي پاکستانیان به هم ستنېږي او په دې هیواد کې به ترهګر فعالیتونه کوي. د ورسپانې په وینا کې څه هم په تیر وخت کې پاکستان په دې هیواد کې د داعش د موجودګۍ نه انکار کاوه خو اوس چې د ترهګرۍ ضد ادارې مشر دا مسله د یو خطر په توګه منلې نو په کار ده چې د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړل شي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون رسپانه بیا په خپل یو اداریه کې لیکي چې پاکستان په جغرافیایي ډول داسې سیمه کې پروت دی چې کنيخ په نیغه اشخړه نوي نو هم لگاونډیانو سره یو وخت په وخت تعلقات کلکېچن کیږي. خو د چین پاکستان اقتصادي راهداري منسوبه هم د دې جغرافیایي موقعیت لوجه ممکنه شوې ده چې د دې هیواد اقتصاد توانایي او بنیادی ډانچې ته به ډیره وده ورکړي. ورسپانه لیکي چې کسه هم هند په ایران کې د چابهار بندر په منسوبه کې له تهران سره همکاري کوي خو ایران ته به ډیره ګټه د پاکستان سره د تجارت لوده سره سیږي. البته په دې کې د یو مسله شته چې د ایران او امریکا تعلقات د غیر یقیني حالاتو سره خامخ دی نو ځکه ویرشته چې له تهران سره به د امریکا او نړیوالو مالی بندیزونو په موجودګۍ کې تجارت امکان ون لري. خو بیا هم پاکستان ته د نور نړۍ پر ځای د خپلو گاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات او تجارت زیاتول پکار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د عرب نیوز ویب پاڼې په یوه لیکنه کې راغلي چې که څه هم د هند او پاکستان ترمنځ سفارتي کړکیچ دوام لري خو د سیندونو د اوبو د ویش په اړه خبر اترې هم شوې دي. بلخو الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه یو لیکنه خبره کړې وایي چې د دینی عالمانو د شورا په منځګړتوب د افغانستان په هلمند ولایت کې د سولې لپاره شوې د نه خوړو احتجاج ختم شوی دی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کړي.
د عرب نیوز ویب پاڼې په یوه لیکنه کې راغلي چې د جمعې په ورځ په هند کې د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ د سینتاس لوزنامې یا انډس واټر ټریټي په ترڅ کې دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. یاد لوزنامه چې په 1968 کال کې شوې وه، تر مخه یې د سند، جهلم او چناب دریابونو په اوبو د پاکستان حق دی او د راوی، ستلج او بیاس دریابونو په اوبو د هند حق دی. په دې لیکنه کې راغلي دغه دوه ورځنۍ خبرې زیاتره په هغو دوو بندونو مرکوزې وي چې پکې هند د خپل انتظام لاندې کشمیر کې بجلیګرونه جوړ کړي دي. پاکستان وایي چې دا یې په سند دریاب د اوبو د حق خلاف ورزي ده. خو د ریپورټونو تر مخه په دې غونډه کې نوی ډیلی منلې چې اسلام آباد د دغو ډیمونو معاینه وکړي. بلخوا الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه یو لیکنه کې وایي د افغانستان په هلمند ولایت کې د خلکو د نخوړو یا بوک هړتال ورسته له هغه ختم شو چې د دینی عالمانو یوې شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې ژمنه وکړه. دغه هړتال د زیارت په ورځ ناوخته د دې ولایت په مرکز لشکرګاه کې شروع شوی و. د مارچ په 3مه په لشکرګاه کې د لوبو د میدان سره نږدې موټر بمی برید له شلو زیات کسان وجلی وو. د دې احتجاج ګډونوالو چې پکې خزه ماشومان او سړي شامل وو د دغه برید په ځای کې خیمه لګولې وي او د نخ وړو هړتال یې کړی وو چې پکې لک تر لګا 12 کسان د حالت خرابېدو له وجې هسپتال ته وړل شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې یوناما خپل یو ریپورت کې ویلي چې په دې هیواد کې تیر کال بمی بریدونو او د تشدد پیښو له 10,000 زیات ولسی خلک وجلي او نور زیات یې جوبل کړی دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. ستاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د شام یاغیان له حکومت سره یوې موافقه ته رسیدلي چې د جنوبي ګوتا له ډوما سیمې به وزي او د دې ځای واک به حکومت ته ورسپاري. په ګوتا کې شامي پوځ یو میاشت وړاندې عملیات پیل کړي وو. تړون له جیش الاسلام او وسلوالې ډلې سره یې شوی دی. عبدالحق کاکړ د مشال لیډیو د انګریزي څانګې د رویټرز خبرې اجانس ته معلوماتو پر اساس دا راپور جوړ کړی.
رایټرز خبری اژانس د شام سرکاري ټلویزیون او رسپانو په حواله وایي چې د موافقه لمخې یاغیان سلاسوي دي چې دوی به درنی او د منځني کچې وسلې حکومت ته سپاري او ډومانو میسمې باندې به د ریاست سالمیت مني. اژانس زیاتوي چې د څو ورځو تر خبرو اترو وروسته دا تړون د اتوار ورځ ځکه وسو چې دواړو غواړو غوښت چې په ډوما کې نورې وینې توی نسي. د تړون لمخې چې کله د جیش الاسلام یا غړلې وسلوال سیمه پرېږدي نو ځای باید د ځای خلکو یو شورا نسي چې هغه به د شار چاري پر مخړي. په تړون کې دا هم ویل شوی دی چې د روس په مشرۍ کې جوړه کمیټه چې پکې د ترکی، ایران او روس استازي شامل دي به د جنگ پر مهال د یاغیانو لخوا نیول شوی زندانانو د سپارلو ذمہ واروي. جیش الاسلام په دې اړه څه نه دی ویلي. البته د رایټرز خبري اژانس په وینا چې د ډلې تر دې لمخه د خبره رد کړې وای چې د حکومت سره په خبرو بوخته ده. اژانس وایي د اتوار د ورځې په تړون کې دا هم ویل شوی چې د جیش الاسلام ټپي شوی وسلوال به اد لبسی می توڑل کیږي. د شام سرکاري ميډيا وای چې هم د ډوما پسمه کې چې د فلاق الرحمن په نوم وسوال ډلې کم وسوال ګرځوي ول هغه هم د اتوار پر ورځ د سیمې په وټو کې کامیاب وسول. د ډلې زیاتره جګړمار د ډوما پسمه کې د حکومتي کمپاین په پیل کې لسمې وتلی وو. ډوما د شام پلازمینه ته نږدې سیمه ده او د شام فوج د شمې په ورځ ویلي وو چې د شمالي ګوټا زیاتره کلی او ښارګوټي نیولې دي. په شام کې د 2011 کال د مارچ په میاشت کې د بشار الاسد د واکمنۍ پر ضد مظاهرې پیل شوې چې په وسلواله شخړه وابشتې. وروسته کورنۍ جګړه پیل شوه چې پکې د امریکا، روس، ترکی په ګډون یو شمېر نور هیوادونه ښکېل شول. د جګړې له وجې لکونه کسان کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. د دې ورزو د خبرونې په دې برخه کې جلال آباد ته او په جلال آباد کې د نوید افغان په نوم د لاسي ګنډلو شرکت کې د مېرمنو په ګوتو بیا بیا لاسي مصنوعات تیاریږي او پر ننګرهار سربیره په کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې بازار ته د خرڅلاو لپاره وړاندې کیږي. دغه شرکت مسؤلین نوید ګل سره په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتنه چې د دوی په شرکت کې څومره مېرمنې په لاسي ګنډلو بوختې او څه ډول مصنوعات تیاروي. نو نوموړی وایي
سالوی خزی فیلن ور سر کار کوی او تولیدی هم چه ده ده ماشومان و بستری دی و ده غد سر تختی و ده سنای دستی چادرونه و ده شایان دی ده مو گمده بخش شده پده تولیدی بخش که سالور بخش لری برش ده دیزاین ده خامکدوزی ده و پیکنگ یا بستکاری ده چه پمده بخش که ار سوک چه علاقه من دی پخپل بخش که بکار که هم نسید لکه ده سوک خامک که سوک بستکاری که سوک اغا که مغسی تنظیم شوی دی.
او دغه سلویغ خویندې چې تاسو سره دي دا عمده سلویغ دي که نه وخت په وخت راځي نورې راځي هغه ټریننګ کیږي او داسې څه شته؟
تقاضا د بازار زیات ده او تولید کم نه په همدې خاطر موږ یو پروژه د دبلیو پی د خونه لرو په ننګرهار ولایت کې چې سلطنه ښځینه شاګردان په هغه کې تحت آموزش دي او نور 1500 نور شاګردان هم په قالین بافی بخش کې او په صنایع دستي بخش کې په مختلف آرایشو بخشو که په ټولو کې تحت آموزش دی. فعلا
دغه مستوات چې تاسو دا جوړ کړئ دا بیا مارکیټ لري په دې جلال آباد ښار کې یا نور ولایتو ته تاسو لیږئ؟
بله او زموږ مارکیټ په کابل کې مشته نور ولایتو ته هم د کابل هم د فروشي نزی او په جلال آباد کې هم د دنیا کوټک چې د دې موږ تولید نه مخه کوي استفاده کوي فروشات کوي.
هغه خویندې چې تاسو سره کار کوي هغوی دومره مشتینی عاید لري چې د خپل کور خرچه پې سر ته ورسوي؟
دوی چې روزل شوی دی دوی کولای شي چې په ورځ کې 300 افغانۍ تقریبا کار وکړي. جمعې ورځ هم دوی کار کوي 9000 افغانۍ کېږي چې د یو کور لپاره متوسط مصرف پوره کېږي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د جلال آباد نو ورزو کونړونو ته د کونړ ناړی ولسوالۍ په لسګونو اوسیدونکو د یادی ولسوالۍ او اسدآباد ترمنځ د لارې په حدودو کې د امنیتي ستونزو د لرې کولو په منظور لاریون وکړ. لاریون کوونکي وایي څو کاله وشول چې د دوی سیمې ته غځېدلې لاره کې وسوال طالبان په موټرو ډزې کوي او یا هم سړک ته راکوزېږي چې زیات کسان یې وژلي او نیولي دي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري اوري.
لاریون د یک شنبې په ورځ د ولسوالۍ تر څنګ پیل شو او د غرمې تر 12 بجو یې دوام وکړ. لاریون کوونکو ویل په ناړۍ کې په زرګونه دولتي سرتیري پراته دي. دوی ته په یاد لاره کې د شته امنیتي ستونزو په وجه خوراکي او نور توکي نه رسیږي او همداراز که کوم دولتي مامور د رخصتۍ په نیت کور ته ځي نو په سرک کې د وسلوالو مخالفینو لخوا یا ژوندی نیول کیږي او یا هم وژل کیږي.
دا تقریبا دا څو ورځې کېږي چې روز مره یو حادثه پر غازی آباد د نالې په منځ کې رامنځته کېږي او هغې ته کوم نه یو څو ورځې مخکې یو ځوان ونیول شو او تقریبا یوه کتاب ونه کړ شهید کړ. بېګا تقریبا څلور کسان نو ځای شوي دي او تقریبا د دې لارې کې سلهاو کسان هم د امنیت هم د ملي اردو او هم د عوامو نه بلا کې شهیدان شوي.
لاریون کوونکو له دولت وغوښتل چې څومره زر کېدی شي باید د ناړۍ او اسمار ولسوالیو ترمنځ د غځېدلي سړک په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو پټنځایونه او مورچې له منځه یوسي. لاریون کوونکو ګواښ وکړ که چیرته غوښتنې ونه منل شي نو دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم ازادي راډیو ته وویل لاره کې د شته ستونزو د لرې کولو دپاره یې امنیتي ارګانونو سره ګډې غونډې کړي.
د ناړۍ ولسوالۍ د اسمار او غازی آباد په دغه لاره کې یو څه مشکل شته دی. دغه د خلکو دغه غوښتنې ولایت مقام ته شریکې کړي دي او په دې باندې ولایت مقام کار کوي. د دغې لارې په اړه باندې د امنیتي ارګانونو ترمنځ یوه غونډه هم شوې ده او هیله من
مند چې ډیر ژر د خلکو دغه مشکل حل شي.
لاریون کوونکو ویل چې د اسمار ولسوالۍ اړوند د ډب بروړو ډب خوړ او د غازی آباد ولسوالۍ اړوند په یو شمیر سیمو کې ډیری وختونه وسلوال مخالفین له غرونو سرک ته راکوزیږي چې موټرې تلاشي کوي، دولت پلوه کسان نیسي او یا په موټرو له غرونو ډزې کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، ولس د افغان ولس مشال اشرف غنی پکتیا ته پرون تللی و او دغلته کې د قومي مشرانو سره خبرې اترې کړې دي. په دې اړه باندې زموږ همکار نجیب الله الوخیل دا تفصیل لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د مخالفینو سره د سولې لپاره بې ساری تاریخي وړاندیز کړی او د جګړې د دوام لپاره پلمه نه ده پاتې شوې. ولسمشر غنی یاد څرګندونې د یکشنبې په ورځ پکتیا ته د سفر پر مهال د خلکو او قومي مشرانو په یوه غونډه کې وکړې.
غوښتنه مې څه ده له تاسو؟ اوس سوله راوړئ. دوه شیان له تاسو نه زه سږ کال غواړم. لومړی سوله ولسی کړي. دا وړاندیز چې ما کړی ایله ده چې په تاریخ کې بې ساری ولې وینه تویږي. پس له دې نه هر وینه که څوک تویی د خدای جل شانهو مخالفت کوي، د ولس مخالفت. او له تاسو هر یو نه غواړم چې ولسی فشار پر سوله راوړي.
ولسمشر په خپلو خبرو کې د ټاکنو مسله هم یاده کړه او د خلکو یو غوښتل چې په روان مریز کال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو او په راتلونکي کال کې په ولسمشریزو ټاکنو کې په پراخه کچه برخه واخلي.
شفاف انتخابات دیارلسه و اونوي کې د ملي شورا او د ولایتي اوبکې د ولسوالۍ شوراګانې دیارلسه اتنوي کې د ولسمشري انتخابات ګډونم غواړم، مینم غواړم، ځکه چې په دې باندې باید افغانستان ثابته کړي چې موږ خپل اساسي قانون باندې شمه.
بل لوري ته د پکتیا اوسیدونکو وړاندیز کوي چې ټاکنې دې په حوزوي بڼه ترسره شي.
زه حاجي محمد افاق د پکتیا ولایت د مرکز ګرځېز یم. دا یو شی غواړم رئیس جمهور نه چې په ټولو ولایتو کې باید انتخابات اوځي شي، نو په دې کې ټولو ته حق رسیږي، ټولو مستحق خلکو ته یې نیږي. او موږ بیا هم غواړو خلکو نه غواړو رئیس جمهور نه چې مستحق خلکو باید د وکالت ته ورشي.
ولسمشر محمد اشرف غنی چې د افغان حکومت د یو شمېر وزیرانو او لوړپوړو چارواکو په ملتیا پکتیا ته تللی دی، په یاد ولایت کې د بیا رغونې یو شمېر پروژې هم پرانستی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس ورجو هلمند ته. په هلمند کې زموږ همکار الیاس دایی د هغه یو کس د هغه یو ځوان پلار سره مرکه کړي چې دغلته کې پرلت وهلې و او په دې مخه چې د وسلوالو طالبانو او د جنګیالو نه غوښتنه کوله چې په سیمه کې د نور جنگ ته د پای ټکی کېږدي. په دې اړه باندې الیاس دایی د هغه د پلار سره خبرې کړي چې دا و
دولت جواب راکړي چې زموږ په هر معنا باندې ستاسو سره همکاري هم کوو. تاسو طالبانو سره خپل خبره وکړه، طالبان ته چې مو خلک واسطه دوی راته منفي جواب راکړي. دا داسې ول چې تاسو ولاړ شئ د کندهار اډې ته ورشئ، کندهار میدان ته ورشئ، کوم بیس ته ورشئ، شورا ته ورشئ. موږ ورته وویل چې موږ تاسو سره وړنه یو، موږ تاسو پلار سره جوړ سره وکړو، کافر ته به دواړه ودرېږو چې ورور موږ وطن نور جوړ دی، نور مشکلات وطن کې مه جوړوه. خو دا پر سربېر زموږ خبره طالبان ونه منله. موږ په اتصاب باندې لاس پورې کړي چې دوه اته څلوېښت ساعته فارم اتصاب وکړي. تقریبا لس دولس کسان د کومارا ته ورسېدل چې په دې کې زه خپل شامل وم. نو وروسته علیمان وجبان راغلي و چې دا خلک چې اتصاب یې کړی دا باید نور اتصاب ونه کړي، دا په اسلام کې ناروا دی. بیا موږ دوی ته احترام وکړي، دوی راغله ماښام د منځه ټیم و چې زموږ اتصاب مات کړي. بیا پس لاړو کورو ته.
کله چې کور ته ولاړې
بلې
هغه داستان د چی سره مخ شوې؟ هلته څه پېښ شوي وه؟
کوره چې ولاړم موټر مې ودروي ګېټ ته. هرنګ مې ووایي زما یو کوچنی کسوی دی نه نه راووتی. هرنګ مې ورته ووایي د راته رانغې مخته نو وخت کور ته ګېټ په خلاص شو. دی به نه موټر ټیر وته ودرېدی، ما موټر ته پورته کړه سره تخته یې نه ودرېدی. لږ مایوس شوم جاله کویل نسته. کور چې ولاړم ډوډۍ مې خوړله. ډوډۍ وخت نه وخته چې مو مقصد چا وخت نه زه د جمعې څخه وروسته کور ته خپل کوچنی ماشومان ته وایم دا لک چیر دی حشمت الله چیر دی مطلب ویل نسته. وایي حشمت الله بیده دی یو څه تبه وه په خبره پاته ارته سار شو تاسو ما دې اوس کله همیشه د نزد پر دره وشولم. هغه هم لري سره وي بتر غژو کې شولم او یا به داسې مين را سره کوله خو زوی دې تدا خپل مامیر زوی سره کوم. اته به خدمت ما مرګ وځو درکړ سم نور کار خلاص سمړ سو مره د شز بغیر کوښنیم خو کون کو دو کور راځي ور چی بغیر سره وي وش تا کړ ستاسو مشکل ورته پیښ شوی. نو پس لغه د دې په تشويش کې ور ما زوی په دغه پرسه نو بیا زلا چولې وو زمي را چولې وو او خو د دریو ورلس عملی پر رالی بار خیر ورسا ورکړه نو چې بخانه ونه رسو دی راته ویل نه بول د کاز بیا ورسره غلی وو چې د شپخانه انتقال پنه چې وړو کار سای ورکړی وو نو زه ردی وطن د فاره په سر په مال پر قربانی باندې حاضر یم نور دغه الات زغمول ورنه دی
لومړی زوی ودا او تخپل وایز ما سره مینا کول ټوکی کوله صحیح لی دی څو امید دی زکتا د وطن د نور ماشمانو د ژوند د غرول د پار خیمه تر غلوې حساب وکړو
زما لپاره ایو ډیر درنه ورس ودا د ولس لپاره مې د خپل کور او ټوټه قرباني سول په هیجم چې اولاد ډیر خوږوي زما زوی زما راتلونکی وو ما ورته دی هیلی درلودې ما غوښتل چې زوی می لوی سي او د دې هیواد لپاره د خدمت تشته نسی خو هیلې می او بو یو ډیر ناز می خور صورتلونکې می یو خیال پاتسو زوی می ذکر لدی نړی لاري چې زه د دې وې د ولس پر وښول بوختم یا الله ته ماته او بیا ټول خلکو ته هر ورځ قرباني کیږي صبر او حوصله راکړي
ستاسو غوښتنه څه ده د چنګ له طرفه یې نو هغه څوک چې چاودنې کوي یا څوک چې تاسو د سولې ځلې غوړولې ده
هر ورځ نه خپل څه نور پتنګ رالو دا قرباني موږ هیڅ قرباني نه بولو د دې خپل سر په قرباني هم ولاړ یم په سر او مال باندې تر څو چې موږ دا غوښتنه طالب ورو نه مني موږ تر زغمل وړ نه د موږ نه کښنو کال تیر چې 15 کال کلاس کال تیر څنګه دغه نور مبارزه په دوام کوي
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي
تاسو مشال دې ته غوګي افغان پوځي چارواکي وايي په بدخشان کې به تر هغه ل درې ورځو راهیسی پیل شوی عملیات جاری ساتي چې تر غواخلاندې سیمې نوې تصفیه کړي د دوه درنه هم شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی وايي چې په بدخشان کې روانو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو د هغه بهرنو یو غور وسلوالو ملګرو ته مرګ جوړ لاړول شوی دا خغیزی رضایی وایی د یغور وسلوال ډلې مرستیال وجل شوی چې ورسره به په بدخشان کې د بهرنو ترهګرو د جلب او جذب بهیر ډیر پس شي سفیر لاستانګزی په دې اړه راپور لري
افغان پوځي چارواکي وایي په بدخشان کې د ختیځ ترکستان یا ایغور وسلوالې ډلې د امرستیال وژنه بعد د دې ډلې فعالیتونه تر ډیره کم کړي د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو ویاند حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې د ختیځ ترکستان د وسلوالې ډلې مرستیال مولا مصطفی د افغان پوځیانو لخوا په جرم ولسوالۍ کې وژل شوی دی رضایی وایي د مولا مصطفی وژنه چې چین ورباندې انعام هم ټاکلی وو په بدخشان کې د ایغور او نورو بهرنیو ترهګرو فعالیتونه د پام وړ کموي د ختیځ ترکستان د ډلې د مرستیال وژنه په بدخشان کې د بهرنیو ترهګرو دراتلو مخه نیسي د یو ډیر کلیدي شخص زکه د چین حکومت هغه یو غواښ باله او د وژل کېدو یعنی ول کېدو لپاره شپږ میلیون ډالر انعام ټاکلی وو رضایی وویل د ختیځ ترکستان د ډلې پر مرستیال سربیره یو بل چینایي تابه یو تاجکی تابه او 15 وسلوال طالبان وړ مشپه د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي له بدخشان سره په پوله د چین په لری پراته شینجانګ ولایت کې ایغور تبري میش دي چې لدیړلې زینی په بریدونو او تروریستي فعالیتونو تورن دي د دوی وسلوال فعالیتونه د ترکستان اسلامي نهضت په نوم روان دي چې د شمال لویدیز چین د ایغور میش د سیمې د خپلواکۍ لپاره کار کوي او په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ برخمن دي د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال محمد راتمنشوي مولا مصطفی د نور بهرنیو ترګرو په څیر د افغانستان د جنوبي گاوند لخوا تجهیز او اداره کېد څو دلته ورام کار فعالیت وکړي او زمک اړي کې لنور هیوادو خراب کړی
اینها از طریق چترال پاکستان داخل کران و منجان و
دوی د پاکستان د چترال لاره کران او منجان ته تللی وو او بیا لدی زای زانونه وردو جو جرم ترسولی لدی کسانو یو تن مولا مصطفی چې اصلا د چین له ایغوریان او د افغان پوجانو د عملیاتو په مټ لمنځه وړل شو
چې عملیات داشتن پور از فایده راوردن
پاکستان که څه هم د افغان حکومت او امریکا له خوا د تروریستانو په ملاتړ تورن دی خو وایي چې خپل د تروریسم قربانی دی او دا نه مني چې ګواکې وسلوال دی خواره اړوي افغان او بهرنیو ځواکونو په بدخشان کې د ایغور وسلوالو د لمندوړلو لپاره په خوا هم د هڅو خبر ورکړی وو تیر میلادي کال په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي وو چې په بدخشان کې د ایغور وسلوالو د لمندوړلو لپاره هوایی بریدونه کوي
تاسو مشال لري ته وګي ګلپانه د پښتو موسیقي یو داسې نوم دی چې بیلابیل سینفونو کې سندرې ویلې دي په دې اړه باندې د موږ همکار باز محمد عابد دا راپور برابر کړی چې په یو سندره پیلي
د تیرو سو کلونو راهیسې پښتو سندرو ته ګڼ شمېر ښځینه سندرغاړي راووتې او د شهرت تر بامه هم ورسېدلې. د ګلپاڼې په نوم کومه سندرغاړي د پښتو موسیقۍ میدان ته راوتې په ډېر لږ وخت کې خپل غږ په خلکو منلی دی. اوس په هوټلونو، ټیکسي موټرو او محلي راډیوګانو کې د ګلپاڼې سندرې تر بلې هرې ښځینه سندرغاړي زیاتې اورېدل کېږي. د جلال آباد ښار د کیسټ او سي ډي دکانداران وایي چې څوک هم د کیسټ یا سي ډي اخیستو لپاره ورته ورشي د ګلپاڼې د نوي کیسټ غوښتنه کوي. یو تنې مشال راډیو ته وویل،
یو
تنکې زلمی وایي چې د ګلپاڼې ټولې کیسټې یې اخیستي، اوس یې په نوي کیسټ پسې راغلی دی.
ولسوالی اوسېدونکی د ګلپاڼې ډېرې کیسټې مې وړي. د ګلپاڼې زما ډېره خوښې سندرې مې د دې خوښېږي. ښه سندرغاړی ده.
ګلپاڼې یوازې د هغې د سندرو د مینوالو په ژبه نه اوړي، بلکې د ماشومانو په ژبه هم نن سبا گردان کوي. او دا ځکه چې اوس د پېښور او جلال آباد په بازارونو کې د ګلپاڼې د نامې او تصویر لاندې ژاولې، پاپړ او ټاپیانې هم راوتي چې د ماشومانو پام یې هم وراړولی دی. سو تنوې مشال راډیو ته وویل،
دلته راشم بس ګلپاڼه به بلورم، د هغې تصویر پرې چاپتي خوند مزه خو نشته. دا کاغذونه چې را سره ایستې بیا اخوا لړک
دکان لازمه د ګلپاڼې پاپړه معلومه څنګه نه منه ما ډېر خوښېږي. ما کېنبل چې اخېستو چې ګلپاڼه راغلې غاله.
پېښور لالی باغ بازار کې یو تن دکاندار هم وایي چې کوم ماشوم ورته ورشي د ګلپاڼې له نوم سره تړلي چنګم او پاپړ غواړي.
عبدالله مې نامه ده، دلته لالی باغ کې مې دکان دی. دلته ګلپاڼې په نامه ببل پاپړ هر څه د ګلپاڼې په موجود دی. دلته کوم ماشوم چې راشي وي بس یا پاپړ غواړي د ګلپاڼې یا ببل غواړي.
دا چې په لږ وخت کې ګلپاڼه څنګه د شهرت مقام ته ورسېده، دا پوښتنه وتلی سندرغاړی کرن خان داسې ځوابوي.
ګلپاڼه خو دا مونږ منو چې هنرمنده ده، مشهوره ده، خلک پیژني. او کله چې اول اول دا دغه سندرو د هنر طرف ته راووتله، په هغه وخت کې د احساسات دا و چې زه به خپل تعلیم جاري ساتم او چې زه به دغه کوشش کوم چې د شعر انتخاب وکړم. نو دوی محنت هم ورسره ورسره شروع کړی ده. استادانو نه زده کړم وخت په وخت باندې لږه لږه کړې ده. هغه کم وخت چې په کار ده هغه نه ده کړې.
ګلپاڼه په دغه ویل شوي سندره کې د نرګسیت یا په ځان د مینېدو په ګرداب کې هم را ایساره ده. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
خوشالی گم کپ مرگ مرم نجون دے کے گم تاپل دلو خوشالی گم کپ مرگ مرم نجون دے کے گم چن دیوی نم زر میں تورشید دنیا نا چن دیوی نم زر میں تورشید دنیا نا زما گلاب گلاب جانا نہ جانا نا زما گلاب گلاب جانا نا